تو ستړي مشي په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. مو بخی په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوې بلې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبل چې ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کېږي. پر دې او ځینې نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړل د ناګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پروندي عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر انکی بیل هاجسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل
چې له افغانستان سره ارتباط لري، موږ له خپلو متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر ونی په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قماندان د ناتو دیش سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کمو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اته دیش هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیری شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلې دي. په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غم شریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوتبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغون شوي وو چې د ګڼه ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیې د یو شمېر رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس ایوري خبرلاند ته وویل هر هغه بهرنی هیواد چې د امریکا پر انتخاباتو کې مداخله کوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رایې ورکوونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالد ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړي دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد یو شمېر رایې ورکوونکو په اړه هغه څه چې په 2016 میلادي کال کې معلومات ترلاسه کړي وو معلومات ترلاسه کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په مهال وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لنجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې دی. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منا تکانین او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې په ورځ واشنگتن ته ولاړ چې او د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول بند خوشی کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولیزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفسک کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرطه پرته خوشی کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن وو او د ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوې او د نومبر تر 10 به رواني وي. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې دی زدی رډو په وی پانه کې شته پته مو ده زدی رډو ټکی اورګ یا زدی رډو ټکی کم. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جوماتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی.
زمنګ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سړکونه نشته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشران ویلي چې د ناګورن قرباغ پر سر لانجل په وزي لارې هوارې دلای شي. تخبرونه په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ او دغه شان خوړل چې دلته پخې کې دا یو سړی کوي چې دلته وخه وخه خپل پکور کې پخې کې ولې داس یو ساحه غوړي سالته د منګو تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه کې غوړې نور معلومات ترلاسه کړي. د ژوند په شیبو کې اونی ځ خبرونه ته غوښه چې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رډو لبل خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه په تاسو برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2040 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي، د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
All NATO allies. د ناتو ټول متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمېده. د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشي کوي. وسته غوښتم تر ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روزي او ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا با نمایندگی از همه قوت های خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب لمر سره کښیناستل او لمر سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب دغه موافقه لمر سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبري وشي. ښاغلی سولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډیرو جمعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حج او اوقافو وزارت د ډیرو جمعتونو پر خطیبانو ان کنټرول نه لري. په عین حال کې یو شمیر دینی عالمان بیا وای اوس مهال باید له جمعتونو د کرکې پر ځای د سولې غږ پورته شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال دیوان اذر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډیر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو به نه راتوبي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په جای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په جای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنه سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونه کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینو علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دي. لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دا ګناوی نه کوي او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج اوقافو وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو. د نن دی ازادۍ په څپو کې خبرونه کې به هم د افغانستان د سولې پر وړاندې هڅو خبرې کوو. په تیر بیا لدی اړخه چې طالبان ویل چې دوی بدل شوی او د پخوانی د واکمنۍ هغه تجربه به تکرار نشي. د 1998 او 2000 کال د واکمنۍ تجربه دغه راز طالبان ویلی چې د ځل به د افغانستان وګړو ته ډیر حقونه ورکړي. هغه مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د وګړو ډیر اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي. په تیر بیا نجونې له زده کړو بې برخې وي او ښځو هم نشو کولی چې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په رښتیا هم دا ځل بدل شوي دي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې خبرونې ته رابولو له هغوی مطرح کولی شئ. د ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ګڼول ویډیزو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خونړیو پیښو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر شزي ووشل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خپرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شاید 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر 10 امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خپرونې په یوه لیکنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلل او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نه کوي.
ازادي رادیو اوریده لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې نه ولایتي ادارې او نه هم په کابل کې حکومت دوی ته کار کړی او دوی له پامه غورځول شوی. د یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې شوی. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وسیدونکو وې تیر 19 کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلبل شوی، خونځیو ته ودانی جوړ شوی او پکې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواري شوی دي، خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره ندی وصل شوی او پارون ته تګ د ساتو ساعتونو په ځای ورځي غواړي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو فیض الله:
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معرف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمونږ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوریا او د ستونزو هواری ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېری مور سلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معرف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې که سره کم دی نو هغه د مرګ سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه هغه زینو چې سرکونه جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوی په ولایت کې د آبادی او بیارغونی برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلن نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپتی او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لاره چې په نظر کې نیول سوی ده، هغه 90 سلنه کار تکمیل ده، چې عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره له ورځو دوه ساعتو ته رالنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته راکم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري، چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي او پاتې نورې ټولی یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډیرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سمې ونړیواله موضوع: د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سیمې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د جګړې بل شوی اور په تودېدو دی. د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هوارېدلی شي. تفصیل احمد شبر پر رپورټ کې:
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورنو قرباخ د مسلې هیڅ ډیپلوماتیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولست په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبه پر اوس خبر راشو زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسأله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده، د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې برخه ده، خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي. روسیو سرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستي او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. د کمپنۍ یو روبوټ جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوټ په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حجي شراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د هغه غره نه بهره دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز دولپورو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
زه مهربان بادشاه ما د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې د نادالی حال درسره شریکم. چې د نادالی حال اوس چلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر پتنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنګ او جګړې په سیمه کې اوسېږي. او غواړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغان سیم شبکه برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په فعالیت شروع کړي. ډېره مننه. تشکر خلل چې موږ پیغام خوستې.
الله تعالی څخه کومه خبره کړی ده چې په کابل ښار کې د مجرمینو د جګړې په اړه ونیول شو او د قانون منګول ته وسپارل شو او د جرمونو ګراف په کابل ښار کې راښکته شي. دا الله رحمت ده. که څنګه صالح صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وښيي چې دا الله رحمت ده. کابل یو ملي شهر دی، یو بنفس شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نشته. دلته ځوانان د غلا چکی را دښمن دي چې یو کور خپل په خوشاله دی او مور یا ورور یا خپل قسمه دی باندې خوشاله چغلا وکړي. کاری بوختیان نشته. کابل شهر ډیر کوچنی شهر دی، مګر نفوس یې بشکې زیات دی. د ملي شهر دی، د ملي تمام مشکل اوسېږي. کارونه نشته، وظیفې نشته. دغه ته باید حل لاره پیدا شي. نه دا حل لاره نه ده چې څوک محبت ته واستول شي یا څوک دغه شي. اوس بس نه کېدلی چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب کره شهر کابلیان واستي دغه ته زندان وته یا په زرګونه کسان زندان وته واسته. هم یو د برجې د پاره یې خساره دی، دا تاوان دی زموږ هېواد په حل لاره. دا ده چې کاری بوختیا پیدا شي او کولای شي کمپنۍ د جوړې کې پبلیک یو د جوړې کې ځوانان په کار مصروف شي. نه ان شاء الله د جرمونو کې راپ ژر راښته کیږي. الله مې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بسمت سواتل شمیر لري راسته. ولی عبد الواحد مدقق کندهار لیک د سولې د خبرو میاشتې د شو نتیجې نه ده معلوم، جنگونه نور هم زیات شوی. عبد العزيز غالب له هلمند لیک د افغانستان مشران ته زموږ پیغام داده چې ولس د جګړې قربانیان دي، ګناه یې څه ده. قاری سیف الاسلام د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اکمالات په خپل وخت نه کول ملي خیانت دی. له دفاع وزیر غوښتنه کوو چې خپلې وظیفې ته صادق واوسي. او د خبرونه په دوهم نیمه کې به
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړل چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کړي ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو د ذهن آراموي.
د ژوند په شیبو اونې زه خبرونه کې د رستورانتونو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو له بلې خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د تخبرو خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د دولس وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړې پیښې په تړاو ویلي. په کابل کې به د دوی سفارت او جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسي دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3 مده ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړل چې د ناګور نه قرباغ مسله به په لند راتلونکو کې له ډیپلوماټیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورن قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروع ډول له بنده خوشې کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولي زلارینونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی او ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یو لوبه کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. د دې یو نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. نور راپورونه مطالبه ته وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیزې خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
ادرانو دوستانو سلامونه میومنه، زه مریم توخیمه او د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بس کو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون لخوا یو څیړنه د متهمو خزو د عدلي او طبي معاینات په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بس کو. په بس کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګه مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به سم تر کو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلې ده؟ البته د خزو د عدلي او طبي معاینات په اړه دلته څومره خزې حاضر وي، البته یعنی په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي؟
د لمړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته بل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ دېرشم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچېر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تدقیق شرایط موجود نسی یا د شبهه په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکومت سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړي ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزانه. په دې کې تقریبا 109 کسانو سره، البته هغه کسان چې یو غوی په بنخونو کې ساتل سوی دی یا پا دغا جزاگانو بانده محکوم سوی دی، نو ده خلقو سره دوی لنډ خپل تړنه مصاحبه کړی.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ